امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ته زه خلیل خانم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویلي دي چې په افغانستان کې د یو ډول فکر او ایدیالوژي تعامل کول ناکامه تجربه ده او هیڅکله وړې نتیجې نه درلودې. ښاغلی خلیلزاد همداشان ټینګار وکړ چې د سولې مذاکراتو ته تیاری او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کېدل په موازي توګه پر مخ بوتللی سي، خو ټینګار یې وکړ چې هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو د کېدو د مخه سیالې ډلې سره یو موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې دوشنبه په ورځ د وو هیوادونو ته په خپل سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي، برتانیې، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ سي. د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد ترکیه ټولې رسدونه بند کړې دي او د ترکیه سره د اف 15 ډول الوتکو ګډ پروګرام هم ختموي. د امریکا متحده ایالاتو دغه کار لاغه ورسته کړی دی چې د ناټو په دغه غړي هیواد ټینګار وکړ چې روسیه سره خپل پوځي اصلي وانخلي. د څو میاشتو خبرداري ورسته د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د ترکیه هغه پریکړه چې د روسیه سره د S-400 ډول د میزایلو سیستم رانیسي د امریکا د جنگي الوتکو د جوړولو د پروګرام سره سمون نه خوري. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګان رئیس ویاند وویل ک ترکیه د S-400 ډول د میزایلو د سیستم واخیست نو د 15 ډول جنگي الوتکو د جوړولو په پروګرام کې د هغوی ګډون به د خطر سره مخ وي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویل دی چې د دوشنبه په ورځ غزې تړنګ ته غزېدلې لارې تیرونې ورسته لاغه تړل سوي دي چې د فلسطینیانو په راکټونو کې و تنه په اسرائیل کې زخمي شول. د حماس ډلې اعلان کړی دی چې د مصر په منځګړیتوب داسې یوه موافقه سوي چې لاغې له مخې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ ډزبندي وسي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غزې د تړنګ سرحدي لار پرون هغه وخت خلاصه شوه چې بزرګونو فلسطینیانو د غزې او اسرائیلو سره ته نږدې مظاهرې جوړې کړې. یو کال مخکې هم فلسطینیانو همدغلته مظاهرې جوړې کړې وې چې په نتیجه کې د مظاهرچیانو او د اسرائیلو د امنیتي قواو ترمنځ خطې هم وشوې. د فلسطینیانو په پرونی مظاهرو کې د اسرائیلو سره په نښتو کې 4 تنه فلسطینیان وژل شوي هم دي او هغې د دې ویره پیدا کړې چې نور مرګ ژوبل به هم وشي. د حماس مامورین وایي چې د دواړو خواو ترمنځ داسې یو تفاهم شوی چې اسرائیل به د غزې سرحدي لار خلاصه کړي او د هغې په عوض کې به فلسطینیان مظاهرې بندې کړي.
د فیسبوک شرکت د پاکستان د پوځ پوری اړوند 103 پاڼې فیسبوکي ګروپونه او حسابونه بند کړي دي. د فیسبوک ټولنیز شبکې د دوشنبه پر ورځ ویل چې دغه تړل سوي پاڼې، ګروپونه او حسابونه د پاکستان د پوځ د اماړکو د کارکونکو پوری مربوط وو. د فیسبوک شرکت زیاته کړې ده چې دغه پاڼې او حسابونه د انستګرام په شبکه کې هم تړلې دي. د فیسبوک د سایبری امنیت د برخې مسول ننتایل ګلچر وویل چې په فیسبوک او انستګرام کې دغه پاڼو کارکونکو هڅه کړې وه چې خپل اصلي هویت پټ کړي، خو دغه شرکت له پلټونو وروسته په دې پوسټ ول چې دغه حسابونو کارکونکو ټول د پاکستان د پوځ د اماړکو د برخې کارکونکو وو. ګلچر زیاته کړې چې دغه فیسبوکي او انستګرام له پاڼو څخه په منظمه توګه د پاکستان د پوځ، سیاست، پاکستانی مشرانو او د هند د حکومت په حق له غلط معلومات خپرېدل. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې حق له خبرګون نه دی شوډلی. فیسبوک په دې ورستیو کې هغه کسان چې خپل اصلي هویت پټوي او د دې ټولنیز شبکې نه استفاده کوي تر فشار لاندې نیولې دي. په پاکستان کې د 4 کلونو نه ورسته په نظامی محکمو کې د تروریزم اړوند محکمې بندې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې دغه ځانګړي محکمې د تروریزم د ځپلو لپاره جوړې شوې وي. په پاکستان کې حکومت په 2015 کال کې ورسته تر هغه په نظامی محکمو کې د خلکو محکمه کول پیل کړل چې طالبانو د پېښور په ښار کې په یو ښوونځي برید وکړ او لږ تر لږه 150 ماشومان یې وژل. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په محلي انتخاباتو کې غټه ماته خوړلې ده. د دې هیواد په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په پلازمینې انکرې کې سیمه ییز انتخابات یې وبایلل. ښاغلی اردوغان د خپل ګوند ماتې منلی خو د خلکو سره یې وعده وکړله چې د انتخاباتو نه به عبرت اخلي. او په نیوزیلند کې حکومت یو پلان وړاندې کړی دی چې له مخې به په هغه وسلو باندې بندیز ولګول سي چې د یو تروریست لخوا په مسجدونو کې په بدونو کې وکارول سوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو واوریدل.
د
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل او اوس د خبرونی لومړی رپورت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل شپږم سفر په لړ کې کابل ته رسیدلی او هلته یې له اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ژغ خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې کابل ته راغلی او له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې اترې کړې. ښاغلی خلیلزاد نن کابل ته له رسیدو سره د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزی او د ولسمشر غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی په ګډون د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم لیدلی او په بین الافغاني مذاکراتو کې د پرمختګ پر عاجلي اړتیا خبرې کړې.
د حکومت له اجرایي رئیس سره ولیدل او هغه هڅې او کوښښونه چې دوام لري په هغې ورسره خبرې وکړې او معلومات یې شریک کړل. تمه مو دا ده چې موږ د مذاکراتو پیل ته وروسته له هغې چې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکي ټیم اعلانېږي نږدې شو او طالبان حاضر شي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې د اوږدو مذاکراتو او په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب د جنجال پارونکو څرګندونو وروسته له افغان چارواکو سره ګوري. سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندې کابل ته د ښاغلی خلیلزاد سفر مهم دی.
کوشش هم داده سی حکومت هم دی خبر و اترو برخصی زکسی بغیر دی حکومت نه امکان نلری یا منتخب حکومت او پواکی حکومت دی نو باید دوی سرام خبری وسی یا دوی حد اقل دی خبر و جزو وسی.
په داسې حال کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې تیز سوي، امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې تېر اونۍ په کابل کې د ناټو د سفیرانو په غونډه کې یو امریکایي ډیپلوماټ د ښاغلي محیب په لیدو له غونډې وتلی. په راپور کې د اروپایي ډیپلوماټانو له خولې ویل سوي چې امریکا د ناټو پر متحدینو فشار راوړي چې له ښاغلي محیب څخه لیرې وګرځي. سیاسي شنونکي وایي چې افغان او امریکایي اړخ باید د خبرو له لارې دغه ستونزه هواره کړي.
د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې د دوو دولتونو اړیکې دي. دا دوو افرادو اړیکې نه دي چې دا د محیب یا هم د خلیلزاد ترمنځ اړیکې وي او دا ډېر ژور ستراتیجیک ملګري دي. اتلس کلنه مبارزه یې په ګډه کړې ده، که د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه ده، که د سولې لپاره هلې ځلې دي. دا د دوو هیوادونو د دوو ملتونو اړیکې دي. نو په ټوله کې باید د افرادو د اختلاف نظر یا د افرادو څرګندونې د دې باعث نه شي چې د هیوادونو ترمنځ یوه خلا رامنځته شي.
خو طالبان وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق به د نورو مسایلو له عوارض سره مرسته وکړي. د دغې ډلې سیاسي ویاند له ډیلي ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ډاډ بحثونه سوي، خو په راتلونکو مذاکراتو کې به د پوځیانو د وتلو پر مهال ویش خبرې وسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان بانک په کابل کې د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک د فعالیت جواز لغوه کړی دی. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د حبیب بانک د کار جواز د افغانستان د بانکي اصولو د نه مراتولو او د ټیټ کیفیت خدماتو د وړاندې کولو له امله لغوه کړی دی. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک د جواز فعالیت له قانون څخه د سرغړونې له امله د دوشنبه په ورځ لغوه کړی دی. د افغانستان بانک ویاندې ملحاشور امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پاکستانی بانک د کار جواز د افغانستان د بانکي اصولو د نه مراعاتولو او د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله لغوه کړی دی. د ښاغلي هاشور پر وینا د حبیب بانک د جواز د لغوه کولو پریکړه د افغانستان بانک له هر اړخیزو څېړنو وروسته د افغانستان د بانکدارۍ د رهبرۍ شورا لخوا نیول شوې ده.
دا جواز د افغانستان بانک عالي شورا فسخه کړی دی په دوو دلایلو فسخه کړی دی. یو دا چې حبیب بانک د افغانستان څانګه متاسفانه د قوانینو مقرراتو او د مرکزي بانک له تساتیرو څخه پیروي نه کوله. دویم خبره دا وه د افغانستان بانک کله چې حبیب بانک څانګې ته جواز ورکوو یا نورو بهرنۍ څانګو ته په افغانستان کې تمې دا وه چې دا بانکونه نوې بانکداری یا د فرهنګ به افغانستان ته ځان سره راولي، ولې متاسفانه وده شو چې حبیب بانک په دې برخه کې خونه ځلېدو.
ښاغلی هاشور دغه راز وویل چې د بانکدارۍ د اصولو له مخې هر بانک مکلف دی چې د افغانستان په اقتصادي وده کې ونډه واخلي، خو د هغه پر وینا حبیب بانک په دې برخه کې هیڅ فعالیت نه درلود. د افغانستان بانک ویاند له ټولو هغو افغانانو چې په حبیب بانک کې حسابونه لري وغوښتل چې تر دریو میاشتو خپلې پیسې له دغه بانک څخه بیرته واخلي. حبیب بانک هم په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان بانک سره په همغږۍ لومړی خپل فعالیت په افغانستان کې محدود کوي او وروسته یې د دریو میاشتو په موده کې پای ته رسوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12 بانکونه فعالیت کوي چې اووه یې خصوصي، درې دولتي او دوه یې بهرني دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د افغانستان بانک د بانکداري له اصولو څخه د سرغړونې له امله پر وخت د حبیب بانک د فعالیت جواز د لغوه کولو پریکړه کړې وي، نو دا یو ښه اقدام دی او د افغانستان پر بانکدارۍ د نړیوالو د اعتماد د راجلبولو لامل کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې شعیب رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل،
که چیرې د دوی په راپورونو کې، د دوی په کارونو کې، په چارو کې نیکمه نیمګړتیا وه او هغه باندې دوی فوراً اقدام کړی خو بیا ښه ده. خو داسې که دا نیمګړتیاوې د پخوان را روانې دي، کال دوه کال یا درې کال نه دوی ورباندې اوس خبر شو، بیا طبعاً دا د اطمینان وړ خبره نه ده. او که چیرې دا اقدام په وخت شوی او په معیارونو باندې برابر شوی، بیا ښه خبره ده. په دې معنا چې نړیوالو ته مونږ ښایو چې دلته افغانستان بانک خپل کارونو کې جدي دی.
ښاغلی شعیب په 2010 کال کې د کابل بانک د دیوالي کېدو مسلې ته په اشاره وویل، کله چې په کابل بانک کې له قانون څخه د سرغړونو په اړه څېړنې وشوې، نو څرګنده شوه چې د افغانستان په بانکي سکتور کې زیاتې ستونزې موجودې دي. خو له هغې وروسته د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې اوس تر یو بریده اصلاحات راغلي او لا هم زیات کار ته اړتیا ده چې افغانستان له بانکونو څخه د نظارت په برخه کې د سیمې د هیوادونو په کچه ځان برابر کړي. ښاغلی شعیب زیاته کړه، که چیرې د حبیب بانک د فعالیت جواز د سیاسي ملحوظاتو پر بنسټ لغوه شوی وي، دا به په افغانستان کې د پانګونې پر سر منفي اغیزې وکړي. خو د افغانستان بانک ویاند ایمل هاشور وویل چې د دغه بانک د کار د جواز لغوه کېدل سیاسي انګیزه نه لري، بلکې د دې له امله چې د افغانستان تمې نه دي پوره کړي پر فعالیتونو یې بندیز لګول شوی دی. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې حبیب بانک له تیرو شاوخوا لسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت درلود او زرګونه مشتریان یې لرل. حبیب بانک چې په پاکستان کې ستر پور ورکوونکی بانک دی، د 2018 کال په سپتمبر کې د پیسو د سپینولو او د ترهګرۍ د مالی ملاتړ له مقرراتو څخه د سرغړونې په خاطر 215 میلیونه ډالر جریمه شوی و او مجبور شو چې په امریکا کې خپل فعالیت بند او له دې هیواده ووزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په داسې حال کې چې په سوریه کې اته کلنه جګړه اوس مخ په سړېدو ده، لسګونه زره هغه افغانان چې د ایران لخوا جلب او جذب شوي وو پوځي روزنې یې ترلاسه کړي وې او د بشر الاسد په ملاتړ یې په جګړه کې د ونډې دپاره معاش هم ترلاسه کړی وو، اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دا چې ولې یې ځانونه په خطر کې اچولي او ولې یې ځینو بیرته هیواد ته مخه کړي، تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د دې رپورټ لیکونکي سابقه داره امریکایي ژورنالیسته او د افغانستان د چارو ماهره کیتی ګین لیکي چې په لسګونو زره افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل د ایران پاسداران انقلاب راجلب کړل، د یس په ولایت کې ورته نظامي روزنه ورکړه او د یو لړ مالي امتیازاتو په بدل کې د ایران د ملیشو سره یو ځای د سوریې د کورنۍ جنگ جبهاتو ته د بشار الاسد رژیم د ملاتړ په خاطر سوق کړل. خبریاله کیتی ګینن چې له تیرو څو لسیزو نه د افغانستان د چارو څارنه کوي لیکي، د مهدي په نوم یو افغان ځوان د هغو کسانو په جمله کې شامل وو چې د سوریې په خونړیو جبهاتو کې جنګېدلي دي. نوموړی وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالو سره په حلب کې د یوې خونړۍ جګړې په دوران کې ځان د خپلو وژل شوو انډیوالانو د مړو په ټوپنۍ کې پټ کړ او هر وار چې به د داعش د وسلوالو راکټ وار کېده، هغه به د الله اکبر تکبیرونه هم اورېدل. کیتی ګینن لیکي چې ایران د افغانانو په شمول په سیمه کې د شیعهګانو د ځانګړو ملیشو شبکې د نیابتي جنګونو په خاطر جوړې کړې دي چې د همدغه شیعه ملیشو د وینو په بدل کې د بشار الاسد رژیم د سقوط نه وژغورل شو او اوس په داسې حال کې چې د سوریې داسې کلن جنگ دایره محدوده شوې، دا پوښتنه راپورته کیږي چې ایران به د دغه روزل شوو ملیشو نه څه ډول استفاده کوي. د خبریالی کیتی ګینن په قول د مهدی په شمول دا روزل شوی شیعه ملیشه چې افغانستان ته اوس مخه کوي، د افغانستان امنیتي مامورانو ته د شک په سترګه ګوري او هغوی فکر کوي په داسې حال کې چې د افغانستان نه ختمیدونکی جنگ دوام لري، ایران به وهڅیږي چې د خپل د پټ غیر رسمي پوځ نه په اوږده موده کې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره ګټه واخلي. یو شکلن مهدی چې په هرات کې ژوند کوي لویر خپل پوره نوم نه خو دا هغه د ای پی اژانس ته وویل چې موږ دلته په افغانستان کې له خلکو نه ډېره ویره لرو. د هغه په وینا دلته ټول خلک ترورستان دي. مهدی وای چې د حکومت امنیتي ماموران ملګري نشي او نور خلک هم ورته د غدارانو په نظر ګوري. که څه هم چې ایران د پاسداران انقلاب په لس هاو زره عسکر او ملیشي سوریې ته د جنگ لپاره لیږلي، خو د وسلوالو ملیشو تر ټولو غټه ډله د افغانستان د هزاره قبیلې شیعهګانو. د لویدیځو هیوادونو د استخباراتو په باور په یو وخت کې 15,000 ایراني شیعه ملیشی په سوریه کې جنگېدلې. فکر کېږي چې 10,000 یې اوس بیرته راستنې شوې دي. د افغانستان د حکومت ماموران او کارپوهان فکر کوي چې د امریکا او لویدیځو پوځونو د وتو په صورت کې امکان لري چې یو بل کورنه جنګ ونښلي او پاسداران انقلاب وکولی شي چې د خپلو طرفدارو تجربه کارو شیعه ملیشونه جوړه شوې د فاطمین لیوا د جنګ لیکو ته سوق کړي او دا بهانه به جوړه کړي چې د ایران د شیعهګانو ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. ایران به د خپل نفوذ پراخولو ته د شیعهګانو د حقوقو د دفاع رنګ ورکړي. مهدي وویل چې 1400 افغانانو د یس په ولایت کې له هغه سره یو ځای نظامي روزنه حاصله کړې وه او دې له 300 ملیشو سره یو ځای سوریې ته ولېږه چې 200 کسان یې سوریې د حلب په ښار کې په جنګ کې ووژل شو. مهدي زیاته کړه، زه دلته اوس هېڅ کار نه لرم، یا بغلاته لاس اچوم او یا به بیرته سوریې ته مخه کوم. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیه حاکم ګوند د یکشنبې په ورځ د شاروالیو په انتخاباتو کې له ډیرو سختو سیالیو سره مخامخ و. رای ورکونکو شاروالان د شورا غړي، اداري کسان او شارون لپاره سلاکاران انتخاب کړل. نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانزای وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن هم په استانبول کې د رای په حوزه کې رای ورکړلې. راپورټونه اټکل کوي چې د هغه ګوند له سختو سیالیو سره مخامخ دی. د ترکیه د ځایي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په هیواد کې اقتصادي رکود، مالی تورم او د ترکیه لیرې باید د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزیل کوي. اقتصادي رکود ډېر ترکان آینده ته اندېښمن کړي دي.
اسیز انسان په دې هیواد کې ځوانان بې روزګاره دي. مونږ د هغو خلکو په سخت حالت پوهیږو چې وظایف نه لري. د هالي یوازنۍ لاره د وظایفو منځ راوستل دي. ما خپل رایه په همدې لاره کې ورکړله.
خو په ترکیه کې د نورو مسایلو په برخه کې هم اندېښنې شته دي. مثلا یو شمیر وایي چې دا هیواد د مطلقه حکومت په لور روان دی. د کمال اتاترک په وخت کې په ترکیه کې د یو عصري او سیکولر حکومت بنسټ ایښودل شوی و، خو اوس پر اردوغان دا انتقاد دی چې هڅه کوي د اتاترک د وخت اغیزې له منځه یوسي.
زموږ یوه ستره ستونزه همدا ده او بله بیکاري ده. د رسنیو او پروپاګند له لارې ډېر نظریات پر موږ تپل کیږي. د ځوانانو په حیث به موږ د اتاترک په لاره ځو او د هغه میراث په خوندي وساتو.
کمال اتاترک د معاصر ترکیه بنسټ ایښودونکی ګڼل کیږي او اولین رئیس جمهور و. یو شمیر رای ورکونکي ترکان د آینده په باب خوشبین نه ښکاري. هغوی د خپلو اندېښنو لپاره نور دلایل هم بیانوي.
زه آینده ته خوشبین نه یم او کارونه سم روان نه دي. ډېر شیان اقتصادي عوامل لري. زه فکر نه کوم هغه تعلیم چې زه یې لرم هغه کافي دی. زه فکر نه کوم کورنۍ او بهرني مسایل په سم لوري روان دي.
د ترکیه د کوردی اقلیت ستونزه هم د کورنیو مسایلو په جمله کې یو ستونزه ګڼل کیږي. راپورټونه وایي کوردان به کورد پلو دیموکراتیک ګوند ته رای ورکړي، خو ډیری وایي ښایي کوم ستر توپیر منځته رانولي.
انتخابات دلته د یو رسمي دود په توګه دایریږي. څو اردوغان ته مشروعیت ورکړي، نور مسایل تفاوت نه کوي. هغه بیا هم د خپلې خوښې کارونه کوي.
په محلي او ښاري انتخاباتو کې د رایو شمیر او څرنګوالی د رای ورکونکو نظریات د سترو ګوندونو په برخه کې څرګندوي. په دې جمله کې انتخابات په استانبول او انقره کې په خاصه توګه ډېر ارزښت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت کوشش کوي چې د حکومت ضد مظاهرچیان وځپي، هلته د سوریې یو رسامي داسې هڅې پیل کړي دي چې په دغو مظاهرو کښې د وژل سوو کسانو تصویرونه جوړ کړي. د امریکا ژغ خبریال نیبا مرلن په دې باره کې رپورټ چمتو کړی دی.
د سوډان دغه رسام اصیل دی په دوبۍ کې ژوند کوي، مګر د دې کال په سر کې بیرته خپل وطن ته ستنه شوې ده. هغه په دې خاطر سودان ته تللې چې د دغو میاشتو میاشتو د حکومت ضد مظاهرو په وخت کې د هغو خلکو درناوی وکړي چې په دغو مظاهرو کې وژل شوي دي. هغه وایي
Initially I wanted to participate in the protests in Sudan. Took a long time for me to convince my parents
په اصل کې ما غوښتل چې په دغه مظاهرو کې ګډون وکړم، او تر څو چې ما خپل مور او پلار په دې قانې کول چې زه باید په سودان کې په دغه انقلاب کې برخه واخلم، نو هغه ډېر وخت ونیو. او کله چې زه دلته راغلم نو ما د وژل شوو کسانو په باب داستانونه واورېدل. زه ډېره احساساتي شوم او د ځان سره مې وویل چې د دغو کسانو په باب باید یو څه وشي. دغې رسامې دي په دغو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو سره کتلي، او د دغو کسانو تصویرونه په هغو دیوالونو رسم کړي کله چې هغوی هلته ژوند کوو. د ابوبکر عمر 30 کلن زوی عبدالعظیم د مظاهرو په وخت د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. هغه وایي
طيب بالنسبه للرسمه الرسمه تعصيل
ده هغه رسمې د عبدالعظیم د مرګ خاطرې بیرته تازه کړې. کله چې هغه د خپل زوی تصویر ویني نو ده داسې فکر کوي چې عبدالعظیم اوس هم د سره دی. دغه رسمه د هغو کسانو رسم هم جوړي چې د مظاهرو په سر کې وژل شوی دي. دا غي نه یو هم مصاب ده چې شپږش کلن ده او د هغه مور وایي
لما الصوره دي ترسمت انا كنت ما افهمها موجوده ويلا قمت اجيت
كل شيء رسم تكميل شو نه غلطه نه و او كل شيء د خپل زوی تصویر دا ول زل د پر ولیده نه ډیره حیران شو او دا هغه ته د درد نه ډک خاطره ور په یادوي. په سودان کې د حکومت په ضد په مظاهرو کې تر اوسه پورې 50 کسان وژل شوی دي. د سودان خلکو د حکومت په ضد دغه مظاهره د تیر کال د دسمبر د میاشتې په اخرو کې شروع کړې. د سودان د دغه رسامې دیب دغه رسامې په خرطوم، امدرمان، بهاري او نور لوی ښارونو کې شوې دي. دغه رسام غواړي چې په دې میاشت کې د سودان نه لاړ شي. هغه ویل دي د امید لري کله چې بیرته سودان ته راشي نو د هغو کسانو تصویرونه به هم وباسي چې دا ځل ترنه پاتې شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
کله چې د جاپان امپراتور اکیتو د یوې میاشتې په موده کې له قدرت نه لاس باخلي دا به د یوې نوې دورې پیل وي. ولیهد ناروتو به د مې د میاشتې لومړۍ نیټه د کرسانت موم یا د داودی ګل په تخت شینی. د امریکا ژ خبریال سټیف میلر په دې باره کې دا راپورټ چمتو کړی دی.
د جاپان امپراتور به د روان کال د اپریل په 10مه نیټه له تخت نه لاس واخلي. کله چې دا دغه کار وکړي دا به تقریبا په یو پیړۍ کې دوهم ځل وي چې جاپان یو نوی دوره پیل کوي. د می د میاشتې د لومړۍ نیټې نه یوه ورځ وروسته د ریوا دوره پیل کیږي. جاپان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د مبدي سیستم نه کار اخلي چې ریښه یې په چین کې. د امپراتور اکیهیتو په وخت کې دغه سیستم د هیسی په نام یادیږي چې معنی یې سوله ده، هر چیرې سوله ده یا سوله ټینګوي، چې دوره یې 10 کاله ده او په جاپان کې د خلکو په ژوند هر ورځ تاثیر کوي. په داسې حال کې چې اوسنۍ دوره مخ په ختمېدو ده او د په هیواد کې هغه کسان هڅولې دي چې تیرې درې لسیزې منعکسې کړي او راتلونکي ته سترګې په لار دي. یوې ډلې پوهانو یو شمېر نومونه پیشنهاد کړي دي. بیا یوې خاصې ډلې له دغه نومونو نه د نوي مبدي نوم انتخاب کړی دی. د ریوا دوره د عنعنوي نوم ایښودلو لار ښوونه تعقیبوي چې یوازې له دوه جاپاني کرکټرو یا کانجی نه جوړه ده چې په اسانۍ سره لوستل او لیکل کېدای شي او د عامو لفظونو نه پکې کار نه اخیستل کېږي. د دغه دوه کرکټرونو معنا فرمان، نظم یا امر، آرامي، سوله او نګواله دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دوشنبه د ورځې لیلان نه وروسته شرح کړه چې د ریوا معنا کلتور دی چې خلکو پیدا کړی او پرورش ورکوي چې په ډېرې ښکلې طریقې سره د یو بل په باره کې توجه لري. آبی زیاته کړه د نوي مبدي د نوم په دغه انتخاب سره د نوي مبدي مخکښانو سره خپل ژمنه کوم چې دا به له هیلو نه ډک. د ریوا کلمه په معنی وشو کې له نثر نه اخیستل شوې ده چې د لرغوني جاپان تقریبا 3500 شعرونو له کلیاتو نه اخیستل شوې ده چې په شلو کتابونو کې دغه شعرونه منظم شوي دي چې نیټه یې اتمې پیړۍ ته رسیږي. کله چې د نوي مبدي نوم اعلان شو د جاپان د کابینې لوړ رتبه سکرټری یوشی هیدی سوګا وویل موږ هیله لرو چې خلک به د نوي مبدي نوم ومني او دا د دوی د ورځني ژوند نه سرچینه نیسي. دغه اعلان د اپریل په لومړۍ نیټه وشلو چې د خپل ډول 200 څلوختم اعلانو د ناروهیتو په تخت باندې د کیناستل نه د مخه دا د یو لورستۍ خاندونه وو. ناروهیتو د 1908 کال د فبروري په 13 نیټه زیږیدلې. په جاپان کې د تاریخ په څنګه کې د شادنامې لاسته راوړلو نه وروسته دوه کاله د اکسپور په پوهنتون کې زده کړې وکړلې. امپراتور اکیهیتو د خپل پلار امپراتور هیروهیتو د مړینې نه وروسته د 1909 کال د جنوري په 8 نیټه خپل وظیفه پیل کړه چې د هغه له مرګ نه وروسته دغه دوره د شوا په نامو یادیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
آسترالیا په پلان کې لري چې په نړۍ کې لومړی هیواد سي چې د هغه ټولنیزو رسنیو لپاره به د بند سزا وټاکي او په میلیونو ډالر به جریمه کړي چې له تاوتریخوالي ډک مواد په چټکۍ سره نه لري کوي. خبريال فلمرسي په دې باره کې له سړي نه دا راپورټ را لېږلی دی.
د کریسچرچ عام قتل په ژوندۍ بڼه د ولس د قول لپاره په دوامدار توګه په فیسبوک کې خودل کېدله. د نیوزیلند په ښار کې د حمله نه وروسته چې په دوو جماعتونو باندې شو او 50 تنه عبادت کوونکي پکې وژل شوي وو، دغه حمله په آنلاین باندې څه باندې یو ساعت خودل کېده. د استرالیا عمومي څارنوال کریسټین پورټر ان وای د ټولنیزو رسنیو دغه شرکت د ټکان ورکوونکي ویډیو په لری کولو کې ډیر ورو. پورټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
requested that they take it down, and that didn't happen until around the 69 minute mark. So what we would say, and I think what any rational person would say, is that that is a totally unreasonable period of time.
The New Zealand police hospital dai khuta nijdi aw ghotla che daga video lari kri aw tar na hospital dai qol para doi daga video lari nakla azakano mung ba chuwai aw za fikr kawma che maqul kas ba chuwai aw da pa bash pal daw یو غیر منطقي وخت. اتشکلن مشکوک مرتکب په خپل اقرار کړی دی چې برتری طلبه استرلایی دی. د استرلایی وزیرانو د ټولنیزو رسنیو د شرکتونو د چارواکو سره ملاقات وکړ چې د تیرې هفتې د حملې د محتوا په لری کولو باندې خبرې وکړي، مګر د پارلمان غړي ورباندې قانع نشولو. استرالیا اوس غواړي چې په هغو شرکتونو باندې په میلیاردو ډالر جریمه ولګوي چې په چټکۍ سره د تاوتریخوالي نه ډک کرکجن مواد لرې نه کړل. په هغه چا باندې درې کاله د بند سزا به وخیږي چې د دغه عمل مرتکب شوی وي. مګر د نیو ساوت ویلز د پوهنتون د کمپیوټري امنیت متخصص نیجل فایر او فکر کوي چې دغه پیشنهاد شوی قانون ډیر وړاندې ځي. فایر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I'm a believer that jail time is for serious and violent offenders and not for the marketing executive of a social media company. I think we need to continue the discussion. Fines is a good thing. I'm sure we can get to a balance.
زه په دې عقیده یم چې د بند موده د جدي او له تاوتریخوالي نه ډک مرتکبینو لپاره ده او نه د ټولنیزو رسنیو د شرکت د هغه چا لپاره وي چې په مارکیټ کې خپله سودا کوي. زه فکر کوم چې موږ ته په کار ده دغه بحث ته دوام ورکړو. جریمه کول ښه دي. زه په دې ډاډه یم چې د دغه موضوع سره په چال چلن کې به یو متوازنه لار غوره کړو. د فیسبوک شرکت وای د دغه حمله نه په ورستۍ ورځو کې د کریس چرچ د پیخ یو اشار 15 میلیونه ویډیوګانې لری کړې دي. د ټولنیزو رسنیو دغه شرکت دا هم ویلې په ژوندۍ بڼه د خبرونو لپاره مقررات تقویه کوي او په آنلاین باندې د کرکې د خبرولو په خلاف به مبارزه وکړي. د استرالیا پارلمان به په دې هفته کې په نوو قوانینو باندې غور وکړي. د نیوزیلند حکومت به د تحقیقاتو کمیسیون وټاکي. دغه کمیسیون به د کریسچر په عام قتل کې د ټولنیزو رسنیو د رول په باره کې تحقیقات وکړي. توقع ده چې دغه حمله کوونکی به د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي.
Thank you.
درنو اردوونکو زمش خبرونه پر دې ځای پات ورسیده زمش خبرونه به دوام لري هله د چ تاسو ورته واشتي شبرز او شوخت شو